السلام علیکم د ماشام شپږ بجې سوی د ازادي رادیو اول نیم ساعت ماشامنۍ خبری مجله اوري. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د پلي کېدو کمیټه وایي د حزب اسلامي تر تضمین وروسته به لومړۍ ډله زندانیان خوشې سي. دا موضوع د خبری مجلې په پیل کې څېړو. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي ډېر ژر به د حزب اسلامي لومړۍ ډله بندیان خوشي سي. د عراق امنیتي ځواکونو د موسل زاړه ښار کې پرمختګ کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د کوریا په ټاپو کې ستونزې د خطر تر حده رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي ډېر ژر به د حزب اسلامي لومړۍ ډله بندیان خوشي سي. د دغه کمیټې ویان احمد فرزان نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د شپېتو زندانیانو لیست حزب اسلامي ته سپارلی خو حزب تر اوسه په دې اړه تضمینونه نه دي چمتو کړي.
موږ یو لومړنی فهرست تهیه کړی دی د شپېتو په شاوخوا کې. بېرته فهرست موږ ته وسپارل شي. انشاءالله موږ به ډېر ژر د یوې لومړنۍ ډلې زندانیانو د خوښېدو شاهدان واوسو.
نوموړي ویل حزب اسلامي باید د خوشي کېدونکو زندانیانو په اړه داسې تضمین حکومت ته ورکړي چې دغه زندانیان بیا ورانکارو فعالیتونو ته مخه ونه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي روسیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړی دی. د دغې شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې روسي چارواکو د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو اترو ته چمتو سي. د نوموړي په وینا له تروریستي ډلو سره پریکون، د افغانستان د اساسي قانون منل او له تروریستي کړنو لاس اخیستل له طالبانو څخه د روسیې له نورو غوښتنو څخه دي. ښاغلی غورځنګ وویل چې د افغانستان حکومت د روسیه له دغه موقف څخه هر کله یې کړی دی. ډاکټر صاحب، د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران او هم د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسي جرګې لخوا استیزاسي. د دغې جرګې لومړی مرستیال هماین د نن ورځې په غونډه کې وویل چې دغه چارواکي په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په ځانګړي ډول د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستي حملې په خاطر استیزا کیږي.
استیزا حق مسلم وکیل صاحباست مطابق قانون اساسی.
دی وی استیزا د اساسي قانون په مطابق د وکیلانو حق دی. ټول هغه پښتني چې تاسو په امنیتي برخو کې لرئ او هم درنګه هغه پښتني چې وکیلانو په ولایتي په ولایتونو کې له سفر وروسته ورته مطرح شوی د چارواکو د استیزا پر از مطرح کیږي. موږ د استیزا په مخ کې لرو خو دا نه دی ویل سوی چې یاد چارواکي به دقیقا په کوم ورځ استیزا سي. او د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي څلور تنه سپینږیر او قومي مشران چې نږدې دوه میاشتې مخکې د وسوال طالبانو لخوا تښتول سوي وو بیرته خوشې سول. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې دا قومي مخور له دولت سره د همکارۍ په تور په ازرې ولسوالۍ کې برمته سوی وو. وسم څو نړیوال خبرونه. د عراق امنیتي ځواکونو د موسل زړه ښار کې پرمختګ کړی دی چیرې چې دوی د اسلامي دولت ډلې سره مخامخ په کوڅو کې جنګیږي. عراقي ځواکونو د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ په فبروري میاشت کې له اسلامي دولت ډلې څخه د موسل ښار د لویدیځې برخې د بیرته نیولو عملیات پیل کړه. په جنوري میاشت کې د دغه ښار ختیځه برخه حکومتي ځواکونو لاندې کړه. د عراق د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې حکومتي ځواکونه النوري جماعت ته نږدې سوي دي. دا جماعت ځکه اهمیت لري چې د اسلامي دولت ډلې ابو بکر البغدادي په 2014 کال کې له همدې ځایه د اسلامي خلافت ترمنځ کېدو اعلان کړی و. د فرانسې چارواکي وایي هغه کس یې نن په ډزو وژلی چې د پاریس په یوه هوایي ډګر کې د یوې امنیتي سرتیري د وسلې د اخیستو هڅه کړې وه. د پلازمېنې پاریس دوهم لوی هوایي ډګر اورلی کې پروازونه ځنډېدلې دي. د فرانسې دفاع وزارت وایي یوه کس چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د یوې ښځینه امنیتي سرتیري د وسلې د اخیستو هڅه وکړه خو د دوو نورو امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو ووژل سو. د فرانسې پولیسو پر ټویټر باندې لیکلي چې امنیتي عملیات پیل سوي دي او له خلکو غوښتل سوي چې له سیمې ووځي. فرانسې له 2015 کال راهیسې چې په پاریس کې خونړی برید وسو په اضطراري حالت کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د کوریا په ټاپو کې ستونزې د خطر تر حد رسیدلې او ژمنه یې وکړه چې واشنگټن به له چین سره په ګډه په دې سیمه کې د ستونزو د مخنیوي لپاره کار وکړي. ریکس ټیلرسن نن ختیځ آسیا ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې چین ته ورسید او هلته یې د هغو اندېښنو په اړه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړې چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو له کبله راپورته سوي دي. ټیلرسن له خپل چینایي سیال وانګي سره تر لیدو وروسته په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وویل:
We also exchange views and I think we share
دوی موږ په دې اړه هم خبرې وکړې چې زه فکر کوم دواړه یو ډول نظر لرو. هغه دا چې په دې ټاپو کې ستونزې اوس مهال ډېرې زیاتې سوي دي او دا ستونزه د خطر تر حده رسیدلې ده. ریکس ټیلرسن تیر ورځ ویلي وو کچیر د پیونګ یانګ لخوا د ګواښ ډی سي نو دوی به په وړاندې د پوځي اقدام انتخاب هم ولري. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر باندې لیکلي وو چې شمالي کوریا ډیر بد چلند کوي او دای هم ویلي وو چې پیکینګ په دې برخه کې لږ مرسته کړې ده. او جرمنی د ترکیه سیاستوالو ته په عام محضر کې په څرګندېدو د بندیز ګواښ کړی دی. د خبرداري داسې مهال کېږي چې د انقره او اروپا ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې خرابې سوي دي. دغه ډیپلوماتیک کړکیچ وروسته لاغ راپورته سو چې تېره اونۍ هالند او جرمنی په خپلو هیوادونو کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ته اجازه ورنکړه چې هلته د ترکیه وګړو لارینونو ته وینا وکړي. ترکیه غوښتل په اروپایي هیوادونو کې ترکیه وګړي په هغه ریفرندوم یا ټول پښتنې کې برخه اخستو ته وهڅوي چې د اپریل په 14مه د ترکیه په اساسي قانون کې د تعدیل پاړه کېږي. په دغه تعدیل سره کې دایسي د ولسمشر رجب طیب اردوغان واک لا ډیر سي. د خبر نو پای
ماشامنې خبري مجله اوري. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د پلي کېدو کمیټه وایي د حزب اسلامي تر تضمین وروسته به لومړۍ ډله زندانیان خوشي سي.
کله چې موږ ته دغه تضمین خطونه چمتو سوله او دوی هم ورباندې کار کوي بېرته تېرس موږ ته وسپارل سي. انشاءالله موږ به ډېر ژر د یوې لومړنۍ ډلې زندانیانو د خوشي کېدو شاهدانو اوسو.
کندهار والی تر درملنې وروسته بیرته خپل ولایت ته وظیفې ته ستون سو.
زما د کار او فعالیت ټول تمرکز به د کندهار پرمختګ او د دې ولایت د درنو شملورو او وفادارو اوسېدونکو خدمت کوي.
د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ثابت ساتلی دی. دا هم پرې چې افغان حکومت وایي په هیواد کې د کوکنارو کښت د تیر کال په نسبت 10% زیات شوی. تر شپږنیو بجو د سیمې مسایل هم څېړه اوري چې د ایران د پارلمان دوه غړو پر حکومت انتقاد کړی. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د پلي کېدو ګډو کمیټه وایي د حزب اسلامي له تضمین وروسته به لومړۍ ډله زندانیان خوشي سي. د دې کمیټې ویاند وایي چې دوی د شپېتو زندانیانو لیست حزب اسلامي ته سپارلی خو حزب اسلامي تر اوسه په دې اړه ضمانتونه نه دي چمتو کړي. حدیث پردیس:
که څه هم حزب اسلامي د حکومت او دغه حزب ترمنځ د سولې د شوي تفاهم لیک له ورو پلي کېدو شکایت کوي خو د یادې هوکړې د پلي کېدو ګډه کمیټه وایي چې ډېر ژر به د حزب اسلامي لومړۍ ډله زندانیان خوشي شي. د دغه کمیټې ویاند احمد فرزان وایي حزب اسلامي باید د خوشي کېدونکو زندانیانو په اړه داسې تضمین حکومت ته ورکړي چې یاد زندانیان بیا ورانکاره فعالیتونو ته مخه نه کوي. ښاغلي فرزان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له حزب اسلامي سره د شوي هوکړې عملي کېدل حتمي دي خو وخت به ونیسي.
موږ یو لومړنی فهرست تهیه کړی دی د شپېتو په شاوخوا کې. هغه د حزب اسلامي محترم دفتر ته سپارل شوی دی سره له تضمین خطونو. کله چې موږ ته دغه تضمین خطونه چمتو سوله او دوی هم ورباندې کار کوي بېرته فهرست موږ ته وسپارل سي. انشاءالله موږ به ډېر ژر د یوې لومړنۍ ډلې زندانیانو د خوښېدو شاهدانو اوسو.
د ښاغلي فرزان په خبره د حزب اسلامي هغه زندانیان چې حق العبدي جرمونه یې کړي دي د ازادېدونکو زندانیانو په لیست کې نه دي شامل. تر دې وړاندې د پخواني جهادي شر حضرت صبغت الله مجددی په ګډون زینو مدني فعالانو له دې کابل نیو کې کړی چې ګواکې د حق العبدی مجرمینو د مافیات صلاحیت هیڅ څوک نه لري او حکومت باید په دې برخه کې جدي وي. کته هم د حزب اسلامي وایندویانو له دې وړاندې ویلو چې خایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د هود میاشتې تر روسي او کابل تراشي خو د حزب اسلامي چارواکي وایي چې د زندانیانو د نخلاصون لپاره د خاغلی حکمتیار راتګ ځنډیدلای دی. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د هوکړې د پلي کېدو په ګډه کمیټه کې د حزب اسلامي استاذ امین کریم بیا وایي چې حکومت باید د حق العبدی زندانیانو پرته د حزب ټول زندانیان خوشی کړي. خاغلی کریم د شنبې پورز لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې حزب اسلامي د خوشی کېدونکو زندانیانو تضمین کوي خو هیڅکله د هغه زندانیانو د خلاصون غوښتنه نه ده کړې چې حق العبدی جرایم کړی دي.
البته ما حزب اسلامی افغانستان از زندانیا و سرای آزاد میشه
دی وی البته چې حزب اسلامی د هغه زندانیانو په اړه چې خوشی کیږي دولت ته تضمین ورکوي خو یو مسله به ډیره واضح وي چې هیڅوک د هغه زندانیانو د خوشی کیدو صلاحیت نه لري چې د حقلبدی جرمونو داوه پری شوی وي او حزب اسلامی هم هیڅ وخت د هغو کسانو د ازادي دوه غوښتنه نه ده کړې او نه به وکړي چې د حقلبدی جرمونو داوه پری شوی وي خغلی کریم وای کته هم د افغان حکومت او حزب اسلامی ترمنز د سولې د هوکړې عملی کېدل وخت نیسی خو تر دې دمه د حکومت اقدامات ډیر ټکنی وو
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی چې شاوخوا دوی میاشتې وړاندې په یوه حمله کې سخت ټپي سوی وو په فرانسه کې تر درملنې وروسته نن بیرته خپل کار ته ستون سو نوموړي ځینې ژمنې هم کړې دي تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د هر کلي لپاره د دې ولایت په وایي ډګر کې پراخ تدابیر نیول سوي وو او د کندهار ښار په ټولو برخو کې د نوموړي د شلاق لاس لپاره لوی بورډونه لګېدلي وه والی همایون عزیزی کندهار ته له رسېدو سره سم یوې پراخې غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی به خپل کار ته دوام ورکړي او د بریدونو او وسلوالو حملو په وړاندې به د پخوا په څېر مبارزه کوي ښاغلی عزیزی د پر مېلمستون د حملې په اړه له جزئیاتو پرته وویل چې افغانان د سیمه ییز او نړیوال تروریزم قربانیان دي د نوموړي په خبره د افغانستان دښمنان به له ماتې سره مخ سي او افغانان به خامخا بریالي کېږي
لکه څرنګه چې مې د خپل دندې د پیل او په اوله ورځ وعده کړې وه چې زه به د تاریخي قندهار د نجیبو متدینو او باشامتو او توریالیو خلکو د پرمختګ وسایل ښه ژوند او اړخیز انکشاف لپاره کار کوم نن یو ځل بیا ستاسو ټولو په مخ کې ژمنه کوم چې که هر څومره وخت دلته دیوالي په صفات پاتې یم نظم د کار او فعالیت ټول تمرکز و د کندهار پرمختګ او د دې ولایت د ترنو شملورو او وفادار اوسیدونکو خدمت کوي
د کندهار یو شمیر مخورو دی غونډې ته وویل چې والی عزیزی په تیرو دوه کالو کې د دې ولایت د ملکی ادارې د پیاوړتیا او د ښاري اصلاحي پروګرام د عملي کولو په برخه کې د پام وړ هڅې کړي د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خکریزوال وویل چې د متحده عرب اماراتو د ډیپلوماټانو په ګډون افغانستان هم خپل ډیر تکړه شخصیتونه د والی پر میلمستون په عمله کې لاس ورکړي او دا په کندهار کې د خپل ډول یو ډیر بد او دردونکي پیښه وه
د کندهار ولس نروشه ده شنه ولی ده در اطلان ده ده جوردن په لیک ځای ده دی په ده خوشحاله دی دوای ورته کوله ده شه خدمت کړی وو په کندهار کې ده شه رول ادا کړی وو
په دې غونډه کې د کندهار علي درمالمین د دې ولایت د وجل سوي مرستيال عبدالعلي شمسي په نوم ونمول سو د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د دغه ولایت د یو شمېر چارواکو او مخورو سره نږدې دوه میاشتې مخکې په یو میلمستیا کې چې د متحده عرب اماراتو د سفیر او دغه هیواد د ډیپلوماټانو په بیا جوړ سوی و سخت پیسو چې لومړی د درملنې لپاره هندوستان او بیا فرانسې ته ولېږدول سو په دې برید کې د متحده عرب اماراتو د سفیر او یو شمېر ډیپلوماټان په ګډون 15 تنه وژل سوي وه او شاوخوا 18 نور ټپیان سوي وه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
افغان چارواکي وایي مسکو ته د ملي امنیت د سلاکار له سفر وروسته د روسیې او وسلوالو طالبانو د اړیکو په باب اندېښنې لري سوي او په دې برخه کې وضاحت رامنځته سوی دی دا خبره د ملي امنیت د شورا ویان ازادي رادیو ته کړې جزئیات یې له حدیث پردې څخه اوري
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی چې روسیې له طالبانو غوښتي څو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او وسلې پر ځمکه کېږدي دغه شوراویان تواب غورزنګ د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روسي چارواکو د ولسمشر غني د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې ټینګار کړی چې طالبان باید له ترهګریزو کړنو لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ته په درناوي سره د سولې په خبرو کې ښکیل شي
د ملي امنیت سلاکار خویل مر په مسکو کې د خپل روسي ستاري خاغلی نیکولای پیټروف او د بهرنیو چارو وزیر خاغلی سرګی لاوروف سره وکتل په لیدنو کې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو پرتاوسته او پراختیا خبرې وشوې د افغانستان د سولې او ثبات پر تامین هم خبرې وشولې یو ښه سفر او مثبت سفر او ډېر شمېر اندېښنې رفع او وضاحتونه رامنځته شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترتاس خبری اژانس هم راپور ورکړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت څخه ملاتړ کوي او له کابل سره به د ترهګرۍ د مبارزې او د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د روسیې له هغه اعلان څخه هرکلی کړی و چې طالبانو سره یې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره اړیکې نیولې دي. یو میاشت وړاندې مسکو د هغه شپږړخیزې ناستې کوربه و چې پکې د نورو مسایلو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو هم خبرې وشوې. له دې ناستې دوه میاشتې وړاندې بیا مسکو د هغې درې اړخیزې ناستې کوربهتوب وکړ چې افغانستان ته پکې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. په هغه ناسته کې د افغان حکومت د استازو نه موجودیت او له طالبانو سره د اړیکو په باب د ځینو روسي چارواکو څرګندونې هغه مهال اندېښنې رامنځته کړې. مسکو ته د ملي امنیت د سلاکار له سفر وروسته اوس افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې وضاحت رامنځته شوی او هیله ښیي چې د سولې په برخه کې د روسیې هڅې مثبته نتیجه ورکړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا وایي چې په افغان سوله کې د روسانو هڅې هغه مهال مثبته نتیجه ورکولی شي چې دغه مسله د امریکا او ناټو له ګټو سره چې د افغانستان ستراتیژیک ملګری دي په ټکر کې نه وي. له بلې خوا د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم بیا د افغانستان له لوري له روسانو سره تعامل مهم بولي خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له روسانو سره داسې سیاست غوره کړي چې د ځینو نورو هیوادونو حساسیت ونه پاروي.
ومردل چې افغان چارواکي وایي مسکو ته د ملي امنیت د سلاکار له سفر وروسته د روسیې او طالبانو د اړیکو په باب اندېښنې لرې سوي دي. بلخوا ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د سولې په برخه کې د روسیې هڅې هغه وخت نتیجه ورکولی سي چې د امریکا او ناټو له ګټو سره په ټکر کې نه وي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د کوکنارو کښت د تیر کال په نسبت 10% زیات شوی دی. بلخوا ځینې متخصصان وایي چې حکومت د کوکنارو د کښت په لمنځه وړلو او د قاچاقونکو په نیولو کې پاتې راغلی. تفصیل له خان محمد سین څخه.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې په هیواد کې د نامنیو له امله په 1395 لمریز کال کې د کوکنارو د کښت لمنځه وړل په بشپړه توګه عملي نشول. د دغه وزارت ویان محمد حنیف دانشار د شنبې په ورځ د حکومت د ویاندویانو د راپور ورکولو په ناسته کې وویل چې اوس هم په هغو سیمو کې چې د حکومت کنټرول پرې کم دی کوکنار کرل کیږي. ښاغلی دانشار دا ونه ویل چې په روان کال کې پر څومره هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي. وی ویل په نامنو ولایتونو لکه هلمند کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو لپاره فرصتونه کم وو.
در ولایت بادغیس ما شاهد بیش از 17000
په بادغیس ولایت کې پر څه باندې 10000 هکتار ځمکه د کوکنار د کښت شاهدان یو. په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د کاروبار لپاره زمینه برابره شوې او په ورته وخت کې د نامنو یو زیاتوالی زموږ د پروګرامونو خنډ وګرځېد. په ټولیز ډول د 1415 کال په راپور کې د کوکنارو د کښت د 10% زیاتوالی شاهدان یو.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت ویاند وایي په اکثر ولایتونو کې وسلوال مخالفین بزګران د کوکنارو کښت ته لمسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور مسکو ته د سفر په لړ کې له روسي چارواکو سره د مخدره موادو او د دې موادو د قاچاق کوونکو پر ضد د مبارزې خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي روسیه چمتو ده چې د تروریزم او مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره له افغانستان سره مرستې جاري وساتي. بلخوا د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد په دې ناسته کې وویل چې دروان لمریز کال له پیل راهیسې دغه مرکز په دې اړوند 438 قضیو او په دې اړه د 1515 تورنو دوسیو ته رسیدګي کړې ده.
په دوی کې 23 د کورنیو چارو او د دفاع وزارتونو موظفین، 10 ښځې او 15 بهرینی تبه شامل دي.
ښاغلی موحد وایي ننګرهار په دې اړوند د 3 کابل د 6 کندهار د 8 هرات د 8 او نیمروز د 1 قضیو په لرلو د جرمي قضیو په برخه کې تر نورو ولایتونو مخکې دي. کارپوهان وایي افغان حکومت د مخدره موادو د کښت د لمنځه وړلو او د قاچاق کوونکو په نیولو کې پاتې راغلی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد وایي
که افغانستان دولت د کوکنارو د نابودۍ پلان ترتیب کړي او وسلوال پاوس او د ملي شورا غړي په دې کې برخه واخلي، د غستونزه حل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په خوا تر دې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو پر زیاتوالي اندېښنې ښودل شوې دي. افغان حکومت تل د دغو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر ټینګار کوي چې که افغان حکومت د کوکنارو د کښت د مخنیوي او د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ګډې مبارزې پروګرام پلی نه کړي، ګرانه به وي چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید له دې هیواده ورک شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د کونړ امنیتي چارواکي ادعا کوي د دې ولایت په هغو سیمو کې اوس دولت ضد وسلوال ځای پر ځای سوي چې د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو له کبله ولسي خلک ورڅخه وتلي دي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو کالو پاکستاني ځواکونه ځکه د ډیورن کرخې سره نږدې په پرتو ساحو باندې د توپونو ډزې کوي چې یا د سیمې له اصلي اوسیدونکو خالي کړي او په ځای یې د افغانستان د دولت مخالفین ځای په ځای کړي.
کم پاکستانیان او مزدوران چې دوی غواړي په هلته روسي ډلې ځای پر ځای کړي او زموږ مجاهد ولس دغه سخته معجر شي فقط د غرض لري او بیا هغه روسي ډلې د خپل اهداف لپاره د کونړ په ولایت کې او د افغانستان د شرق ژوند ناامنۍ لپاره استعمال کړي. انشاءالله موږ به د بجار د خلاف کومک ورنه کړو.
قومندان وایي د پاکستاني او توپچی بریدونو له امله زیاتې سیمې خالي شوي چې اوس پکې وسلوال مخالفین پټنځایونه لري. هغه وایي دوی هم پوره چمتووالی لري چې د پاکستاني ځواکونو هر برید ته ځواب ورکړي، خو له دې ویریږي چې د افغان ځواکونو په ډزو کې به د پولې بلې غاړې ته پرتو قومونو ته زیان ورسیږي. د ډیورند په کرخه د پرتو سیمو اوسیدونکي هم وایي چې په کومو کورونو کې چې دوی میشت وي پاکستانی ځواکونه په توپونو ولي او کله چې د سیمې خلک خپل کورونه پرېږدي او طالبان پکې هستوګن شي بیا هغه ځایونه نوشتل کیږي.
زمانو ولایت خان دی د مایا نمائنده ما زمونږ په مایا ساحه کې اول چې کورونه ویشتل نو د بری مایا کورونه ویشتل او بیا د خدان کورونه تخریب کړو او بیا د شاتی تنګي. د پاکستان مقصد دا دی چې دا ځایونه ځان ته وزګار کړي او خپل ورته راښکته شي.
خلک وایي د 2010 کال څخه پاکستانی ځواکونو د نړیوالو په موجودیت کې د کونړ پر خاوره راکټي بریدونه پیل کړي چې له امله یې په لسګونو کسان وژل شوي، په سلګونو زخمیان او په زیات شمیر کې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي.
د افغانستان بانک مسؤلان وایي چې دغه بانک د افغانیو ارزښت د بهرنیو اثارو په وړاندې ثابت ساتلی، خو کارپوهان په دې برخه کې انتقادونه لري. تفصیل له خان محمد سین څخه اوري.
د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې په هیواد کې د ناامنیو، اقتصادي ستونزو او په سیمه او نړۍ کې له سیاسي بدلونونو سره سره دغه بانک توانېدلی چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت ثابت وساتي او په کورني مارکیټ کې د موادو د بیو بې حده لوړېدل کنټرول کړي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د بانکونو عالی شورا په خپلې وروستۍ ناسته کې د افغانستان بانک فعالیتونه د بانکدارۍ له معیارونو سره سم ګڼلي دي. ښاغلی صدیق په تېر او روان کال کې یو د بل پر وړاندې د افغانۍ او امریکایي ډالرو د ارزښت په هکله وویل.
بانک مرکزی د عدالت کاملا دقیق مالی قرار داره.
مرکزی بانک په یو دقیق حالت کې ده او د هیواد پولي وضعیت خوندي ده. تیر کال افغانۍ او د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت شاوخوا 2% او د یورو پر وړاندې 15% زیات کړی او په نوي کال کې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت کې شاوخوا 2% تنقیز راغلی ده.
خاغلی صدیق لاملونه په هیواد کې ځینې شرایط او وختونه یادوي، لکه د نوروز ورځې، حج ته د افغانانو تګ او داسې نور چې د پیسو راکړه ورکړه پکې زیات او بهرنیو اسعارو ته اړتیا پیدا کیږي. د افغانستان بانک رئیس دا هم وویل سره له دې چې په مارکیټ کې د موادو بیې د اقتصاد بازار د پالیسیو له مخې ټاکل کیږي، خو افغانستان بانک توانېدلی چې د موادو د بیو د بې حده پورته کېدو مخه ونیسي. د مرکزی بانک د معلوماتو له مخې اوس په افغانستان کې د موادو اړوند انفلاسیون شاوخوا 4% دی چې د سیمې د هیوادونو په پرتله څو برابره کم دی. د افغانستان بانک رئیس ډاډ ورکړ چې د موادو د بایو او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت ښکته پورته کیدل موقتی دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیهون د مرکزي بانک له راپور سره موافق نه دی او وایي چې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې خپل ارزښت بایللی او د موادو بیې هم لوړې شوي دي.
رابطه بین ارزش اسعار و ارزش پول ملی
د ملي پیسو او بهرنۍ وسارو ترمنځ اړیکه ورځ په ورځ د ملي پیسو په زیان روانه ده او دا واقعیت نه لري چې افغانۍ ثبات لري. د افغانیو د ارزښت خوندیتوب په اړه یو ثابت سیاست نشته، بلکې اوسنی سیاست لنډمهاله او ماتیدونکی دی.
ښاغلی سیهون د هیواد اقتصادي وده او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت خوندیتوب د کورنیو تولیداتو او بهرنۍ سوداګرۍ په پراختیا پورې تړلی ګڼي. د ده په خبره اوس مهال دغه دواړه برخې لازم پرمختګ نه لري، خو افغان چارواکي وایي د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي او د بهرنۍ سوداګرۍ د پراختیا لپاره پلانونه ترتیب شوي او د عملي کېدو په حال کې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران د پارلمان دو مهم غړیو پر حکومت د خبریالانو، مدني فعالانو او ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو د نیولو له کبله انتقاد کړی دی. د پارلمان له دې غړو څخه یوه په مستقیمه توګه د ایران سپای پاسداران تورن کړی دی. نور تفصیل له اجمل آن څخه.
د ایران د پارلمان یو اصلاح غوښتونکي غړي محمد صادقي په مستقیمه توګه د ایران د سپای پاسداران قومندان ته لیک لیکلی. په دې لیک کې له محمد علي جعفري غوښتل شوی چې له سیاست د ځان لري وساتي. د ښاغلي صادقي په دې لیک کې قومندان محمد علي جعفري ته په خطاب کې ویل شوی د ټلګرام د ټولنیز شبکې مدیران چې د ایران له اصلاح غوښتونکو سره نږدې اړیکې لري، ظاهرا د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک یا سپای پاسداران د استخباراتو لخوا نیول شوی. صادقي لیکلي چې دا ډول پیښو په ایراني ټولنه کې د اندېښنو یوه څپه راپورته کړې. په وروستیو ورځو کې د ټلګرام ټولنیزې شبکې یو شمېر چلوونکي چې د اصلاح غوښتونکو او د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني ملاتړې کاونی ول شوي دي. همدارنګه د احسان مازندرانی او مراد سقفي په نومونو دوه نور یاد ایراني خبریالان هم د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. بلخوا پرون د اصلاح طلبانو یو خبرونه رپورټ ورکړ چې د هاشمي رفسنجانی چې د ایران د اسلامي انقلاب له پیلوونکو څخه د لور فایزه هاشمي په شپږ میاشتې بند محکومه شوي. فایزه هاشمي چې د ایران قضایه ځواکې په فساد تورن کړی و د دروغ خپرولو په جرم محکومه شوي. نوموړي د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوي له مخکښو پلویانو څخه وه. فایزه هاشمي تر دې مخکې هم د هغه څه په جرم چې د عامه ذهنیتونو ګډوډول بلل شي و شپږ کاله زندان تیر کړی. د هغه کسانو په منځ کې چې د رسنیو د فعالانو د نیولو په خاطر د ایران پر حکومت سخت انتقادونه کړي، علي متوهري هم شامل دی. علي متوهري د ایران د پارلمان غړی او له منځلارو محافظه کارو څخه دی. نوموړي د ایران د استخباراتو وزیر ته خبرداری ورکړی چې که د وروستیو نیونو په اړه معلومات ورنه کړي، په پارلمان کې به یې د استضاع غوښتنه وکړي. په داسې یو وخت کې د رسنیو د فعالانو نیول کېدو په ایران کې ډېر انتقادونه راپورته کړي، ځکه دوه میاشتې وروسته په دې هېواد کې د ولسمشرۍ انتخابات کېږي او همدا رسنیي فعالان تر یو حده کولای شي چې د انتخاباتو پر نتایجو اغېز ولري.
له اجمل ان څخه په بل راپور کې اوري چې د امریکا حکومت د جمعې په ورځ ویلي دوی به د محکمې د هغو حکم په اړه د استیناف غوښتنه وکړي چې د کډوالو په اړه یې د ولسمشر د اجرایي فرمان د عملي کېدو مخه نیولې ده.
د امریکا د عدلی وزارت وایي دوی د مریلند د سیمه ییزې محکمې د هغه حکم په اړه د استیناف غوښتنه کوي چې د کډوالو په اړه د ولسمشر ټرمپ د دویم اجرایوي فرمان د یوې برخې عملي کېدل ځنډولي. ولسمشر ټرمپ د مارچ په شپږمه نیټه د نړۍ د شپږو هیوادونو څخه چې ګڼ وګړي مسلمانان دي امریکا ته د خلکو په سفر موقت بندیز ولګوه. د مریلند یوې سیمه ییزې محکمې په دې اونۍ کې د ټرمپ د دې فرمان د هغه برخې عملي کېدل وځنډول چې امریکا ته له دې هیوادونو څخه د کډوالو په ورتګ د څلورو میاشتو لپاره بندیز لګوي. خو په هوایي ایالت کې یو سیمه ییزې محکمې بیا د ولسمشر ټرمپ د دې اجرایوي فرمان د دواړو برخو د ځنډولو حکم ورکړ چې ورسره د مارچ له 14 نیټې څخه د دې فرمان د عملي کېدو مخه ونیول شوه. د ولسمشر ټرمپ دا فرمان همدارنګه د واشنگټن په یوې سیمه ییزې محکمې کې هم ننګول شوی، خو دې محکمې ویلي دوی به په دې اړه ځکه پرېکړه ونه کړي چې د امریکا دوو نورو محکمو لا د مخه پرېکړې کړي. د واشنگټن محکمې تر دې مخکې امریکا ته د کډوالو د ورتګ په اړه د یو بل فرمان چې په جنوري میاشت کې صادر شوی و مخه نیولې وه. هغه فرمان چې اوسې محکمې چیلنج کوي د ولسمشر ټرمپ د لومړني فرمان په څیر د یو شمېر هیوادونو لکه ایران، سومالیا، یمن، سوریې، سودان او لیبیا څخه امریکا ته پر سفر موقت بندیز لګوي. یوازې د عراق نوم چې په لومړني فرمان کې موجود و له دویم فرمان څخه ایستل شوی. همدارنګه په مخکینی فرمان کې له بندیز لګیدل هیوادونو څخه امریکا ته د هغه کسانو پر ورتګ هم بندیز لګیدل او چې امریکا کې د استوګنې قانوني اسناد لکه ګرین کارډونه او ځانګړي ویزې لرلې. خو په دویم فرمان کې دا خلک چې امریکا کې د استوګنې قانوني اسناد ولري له بندیز استثنا شوي. هغه کازیانو چې په میریلینډ او هوایي ایالتونو کې د شپږو مسلمان میشتو هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو د سفر په اړه د ولسمشر ټرمپ د فرمان د ځینو برخو عملي کېدل ځنډولي وایي، د دې فرمان تر شا غیر قانوني توکمیزي او مذهبي انګیزې ویني. د هوایي د محکمې قاضي ډیریک واټسون ویلي د ډونالډ ټرمپ په دې اعلامیه کې هیڅ قانوني نشته. د دې قاضي په وینا ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو ته په بشپړه توګه د مسلمانانو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ وایي دا اقدامات د ترهګرو بریدونو څخه د امریکا د خوندیتوب لپاره ضرور دي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر د جمعې په ورځ وویل حکومت به د میریلینډ د سیمه ییزې محکمې د دې ناسم حکم په اړه چې د دې اجرایوي فرمان مخه یې نیولې د استناف غوښتنه وکړي، خو دوی سمدستي د هوایي د سیمه ییزې محکمې د حکم په اړه د استناف غوښتنه نه کوي.